ساعت 10 بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان اجرایي رئیس له تاجکستان سره د تجاري او اقتصادي موافقو لپاره نن دوشنبې ته ځي. افغان چارواکي وایي د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره سیمې ته ځواکونه لاستولي دي. د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې مرضیه احمدزی وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغانستان او تاجکستان به په تجارتي او اقتصادي برخو کې تړونونه لاسلیک کړي. څلور ولایتونو ته نوي والیان وټاکل شول او د بدخشان ولایت سرپرست وایي چې د دغه ولایت یمګان ولسوالۍ ته نوي تازه دمه هوایي ځواکونه رسیدلي دي. پوره خبرونه ټاکل شوی چې افغانستان او تاجکستان په تجارتي او اقتصادي برخو کې ځینې تړونونه لاسلیک کړي. دغه تړونونه به د افغانستان د اجرایي رئیس د هغه دوه ورځني سفر پر مهال لاسلیک شي چې نن دوشنبه ته پیلوي. د اجرایي ریاست د ویان مرسل جاوید فیصل آزاد رادیو ته وویل چې په دې سفر کې به له عبدالله سره ځینې وزیران او د ملي شورا غړي هم ملګري وي.
ځینو برخو کې چې هغه د دواړو هېوادونو او سیمې د تجارت او اقتصاد لپاره ګټه رسوي یو شمېر تړونونه وشي او یو شمېر پخواني تړونونه به چې په مختلفو برخو کې د همکارۍ لپاره سوي وو هغه به هم تازه شي.
ښاغلی فیصل وایي چې اجرایي رئیس به د تاجکستان له ولسمشر او نورو چارواکو سره د افغانستان او هغه هیواد د پولې په اوږدو کې پر امنیتي مسایلو د سیمه ییز او نړیوال تروریزم په وړاندې پر مبارزه او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي پر لارو چارو هم خبرې وکړي. جمهور ریاست څلورو ولایتونو ته نوي والیان وټاکل. د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر د اعلامیې پر اساس د ولسمشر د فرمان له مخې محمد عارف سروري د پنجشیر، میرمن مسما مرادی د دایکندي، محمد هاشم زارې د سمنګان او سید محمد خالد د کاپیسا د والیانو په توګه ګمارل شوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې دغو کسانو لوړې زده کړې او په کافي اندازه کاري تجربه لري. د بدخشان ولایت سرپرست وایي چې دغه ولایت یمګان ولسوالۍ ته نوي تازه دمه هوایي ځواکونه رسیدلي سو دغه ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو له موجودیته پاکه کړي. شاولي ولا ادیب ازادي رادیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ اوس هم د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې ده. د بدخشان ولایت یمګان ولسوالۍ تیره ورځ سهار مهال د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. بل خو د بدخشان د امنیت قمندانۍ د امنیت امر سخیداد حیدري وایي د بدخشان په جګړه کې یو شمېر خارجي جنګیالي هم لاس لري. په کونړ کې د پیتاو ښوونځي او ښوونکی د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی دی. د کونړ د پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی ازادي راډیو ته وویل چې دغه ښوونکی تیر ماښام د اسمار ولسوالۍ د اوغس په سیمه کې وژل شوی. تر اوسه د دې وژنې علت نه ده معلوم. د کونړ د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې تر دې وړاندې هم په اسمار او دانګام ولسوالۍ کې درې تنه ښوونکي وژل شوي خو د دغو وژنو مسؤلیت چا په غاړه نه ده اخیستی. او د هم د کابل په بازارونو کې د بهرنی اسارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر شپېته افغانۍ او لس پوله، یو یورو شپږ شپېته افغانۍ او شپېته پوله، یو پاونډ یو نوي افغانۍ، یو سعودي ریال پنځلس افغانۍ او پنځه اتیا پوله، زر ایراني تومان اولس افغانۍ او نوي پوله او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه نه اویا افغانۍ. د امریکا بی پیلوټ الوتکو افغان پولی ته نږدې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو وسلوالو پر یو مرکز تازه برید کړی چې په نتیجه کې دوی ته درانه مرګ ژوبله اړولې ده. د شمالي وزیرستان ځایي امنیتي چارواکو رسنۍ ته ویلي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د شنبې په ورځ ناوخته ډیورن کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په شوال کې پر یو کور او موټر پر لپسې څلور توغندي ویشتي چې په نتیجه کې لږ تر لږ اته مشکوک وسلوال وژل شوي او ګنش پر نور ټپین شوي دي. شوال د شمالي وزیرستان لری پرته سیمه ده چې د ځای سرچینو پوینا په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو، القاعدې او حقاني شبکې وسلوال میشت دي. د شمالي وزیرستان یوې بخبري ځایي سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې په شوال کې د امریکا د بې پلوټه الوتکو په برید کې د اته وسلوالو د وژل کېدو پخلی وکړ، خو د دې ترڅنګ وویل چې په دغه برید کې ګڼ شمېر نور وسلوال ټپیان شوي هم دي چې له امله ښایي د تلفاتو شمېر ډیر شي. عراقي چارواکي وایي پلازمینې بغداد ته نږدې یوې موټر بم چاودنې 14 کسان ووژل. پولیس وایي د پلازمینې د شمال ختیځ په 70 کیلومترۍ کې د پراته ولایت دیاله په یوه شیه میشته سیمه کې د تېر ماښام د چاودنې 30 کسان ټپیان کړي هم دي. روغتیایي سرچینو هم دغه ارقام تایید کړي. چاودنې ګڼ شمېر دوکانونه او موټرونه ویجاړ کړي دي. چا د دې حملې مسؤلیت نه ده منلی، خو په عراق کې وخت ناوخته د اسلامي دولت څخه دریځې سنی ډله پر شیعهګانو حملې کوي. په مسکو کې 3000 کسانو په یو لاریون کې برخه واخیسته. سولهغه ساینسي مرکز خپل ملاتړ څرګند کړي چې د دولت لخوا تر فشار لاندې دی. پرونی لاریون دوې اونۍ وروسته تر هغه وشو چې د عدلیې وزارت چارواکو د روسي ساینسي خصوصي مرکز د بهرنۍ اجنتانو په لیست کې شامل کړ. هر هغه غیر دولتي موسسه چې له بهرۍ مالي ملاتړ کېږي، روسیه ګمان کوي په سیاسي چارو کې دخیله ده او باید د هغه لانجمن قانون له مخې د بهرنۍ اجنټانو په لیست کې شامل شي چې ولسمشر پوتین په 2012 میلادي کال کې توشیح کړی. د مسکو په پرونی لاریون کې ساینس پوهانو او روشن فکرانو د غراس مخالف سیاسي فعال الکسی هم برخه درلوده. او د سویس حکومت وایي د دوی یوه ډیپلوماټه چې د ماسکو، کیف او د اوکراین د روس پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ په خبرو کې برخه درلوده استعفا کوي. میرمن هیدی تاګلیا ویني د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د استازي په توګه په دغو خبرو کې برخه درلوده. د سویس د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې تاګلیا ویني به ډیر ژر له خپل دغه ماموریت نه استعفا وکړي، خو دقیقه نیټه یې اعلان نه کړه. دغه ډیپلوماټ تر دې مخکې د چچینیا او ګرجستان د کړکیچ پر حل هم کار کړی، خو لیوو کال رئیس د اوکراین په ختیځ کې د شخړو د حل په منځګړیتوب کې کم اهمیت نقش لوبولوباوو. هغې د خپل استعفا خبر سو وروسته له هغې ورکوي چې د اوکراین پر کړکیچ پیل شوی وروستۍ خبرې هم پای ته ورسېدې. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو د دې خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. د افغانستان اجرایي رئیس له تاجکستان سره د تجاري او اقتصادي موافقو لپاره نن دوشنبه ته ځي. افغان چارواکي وایي د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره سیمې ته ځواکونه لیږلي. د سولې عالي شورا په دوبۍ کې له طالبانو سره د خبرو هرکلی کوي. د ولسی جرګې غړي وایي حکومت دې د دې جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ دوی اونیزې لړۍ لرو مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې
له دې مخبر کړو چې په خوا به له سپینو زرو څخه کومې ګاڼې جوړې دي. دا ګاڼې به چا استفاده کولې او اوس یې د استعمال موارد کوم دي؟
د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم موندل شي. azadiradio.org یا azadiradio.com د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او تاجکستان جکپوري چارواکي د نړیوال تروریزم په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو او سیمې ته په ورپیشو ګواښونو خبرې وکړي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په همدې هدف نن په دوه ورځني سفر تاجکستان ته ځي. له بلې خوا د ولسي جرګې اداري پلاوی د سیمې له هیوادونو غواړي چې له افغانستان سره د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې همکاري وکوي. داعش ډله د افغانستان د شمال په ناامنه کولو کې هم شکیله بلل شوې ده. د دې موضوع په اړه نور جزئیات صالح محمد صالح وړاندې کوي.
پام کې ده چې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په دې سفر کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان او نورو چارواکو سره وګوري او بیا د اوبو په باب په یوه نړیوال کانفرنس کې برخه واخلي. د نړیوال ترورزم په وړاندې مبارزه، سیمې ته ورپیش تازه ګواښونه او نور مسایل به هم له تاجکستاني چارواکو سره مطرح سي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې په دې سفر کې به عبدالله عبدالله د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي او تجارتي همکاریو، د غرض د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې پر مبارزه هم خبرې وکړي. عبدالله عبدالله په داسې حال کې افغانستان او سیمې ته پر ورپیش ګواښ له تاجکستاني چارواکو سره خبرې کوي چې د بدخشان ولایت سرپرست والي شاولی ادیب تایید کړی چې د دې ولایت په پولو کې د تاجکستان اتباع له نورو سختریزو وسلوالو سره ملګري سوي دي. شاغلی ادیب دا خبره ازادي راډیو ته وکړه.
تاجیکا در کستک و در جنگ هستند و در ولسوالی راغستان وجود دارد.
په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان او سیمه کې موجود امنیتي ګواښونه دا ایجابوي چې د شانګهای تړون غړي هیوادونه د ټوریزم او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خپلې همکاري زیاتې کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي نورالحق علومي په وروستیو کې دا مسله په تاجکستان کې د دې سازمان د غړي هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو په غونډه کې مطرح کړه. ورته غوښتنه د ولسي جرګې دویم مرستیال هم د سیمې له هیوادونو مطرح کړه. محمد نذیر احمدزی له دغو هیوادونو وغوښتل چې له افغانستان سره په دې برخه کې مرسته وکړي.
داعش اوس یو نوی خطر ده چې افغانستان تقریبا ډېر کم وخت کې چې راغلی دي، اوس سره ډېر پرمختللی اصلي دي او دا دي. نو د دې مخنیوي لپاره موږ سره د همسایګانو مرسته ډېره مهمه ده او موږ همېشه د هغه فکر لرو. خو په دې مواردو کې موږ د همسایه ممالکو باندې غږ کړی چې هغوی باید مشترکه همکاري وکړي چې موږ دغه داعش یا نور مخالفینو ته ماتې ورکړو.
په وروستیو کې د افغانستان امنیتي سلاکار ویلي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش له افغانستان سره ځانګړې دلچسپي لري. محمد انیف اتمر وویل چې داعش ډله غواړي له افغانستانه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ګواښ پیښ کړي، خو افغان چارواکي وایي چې افغانستان د دې سختریزې ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره ځینې پلانونه لري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا په دوبی کې د طالبانو د استازو او یو شمېر مدني فعالانو ترمنځ د روانو مقدماتي خبرو هرکلی کوي او وایي دا خبرې شایي مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم تایید کړی چې د دوی استازو دا خبرې پرون پیل کړي او نن به هم روانې وي. دی وایي دا خبرې د نظرونو د تبادلې لپاره دي. راپورونه وایي چې په دغو خبرو کې میرویس یاسینی، سید اسحاق ایلانی، قطب الدین هلال او قیم کوچی برخه لري. د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی په دې باب له ازادي راډیو سره مرکه کړې ده. له ده څخه صالح محمد صالح د مرکې په پیل کې پوښتلی چې په دوبی کې روانې خبرې او تر هغه مخکې په ناروی کې غیر رسمي خبرې تر څه حده پورې کولی شي چې رسمي خبرو ته زمینه برابره کړي.
په هر صورت خبرې اترې د سولې لپاره ضروري خبره ده. بې له خبرو اترو مذاکراتو نه مستقیمو مذاکراتو ته رسېدل هم ستونزمن کار دی. او داسې طالبانو مخکې د پګواش د موسسې په وخت چې کومه غونډه کې شرکت کړی و او یا اوس په اماراتو کې بیا دې غونډې ته یې امادګي ښودلې ده او یا داسې په ناروی کې دوی له ځینې ښځینهو سره د سولې په هکله خبرې کړي دي. دا ټولې خبرې ګټورې دي. د مستقیمو مذاکراتو لپاره زمینه مکړي، خو د افغانستان شرایط ته په کتو باندې د افغانستان شرایط دې ایجاب کړي چې دغه مذاکرات باید ژر تر ژره په مستقیم ډول شروع شي او نیغ په نیغه دغه مذاکرات ترسره شي تر څو پورې هغه نتیجه ورباندې مرتبه شي د کوم چې افغانستان ولس هیله لري.
فوزي صاحب، ویل کېږي د ناروې په خبرو اترو کې د سولې عالي شورا دوه ښځینه غړو هم برخه درلوده. تاسې له دوی سره خبرې کړي چې د دوی دغه بحثونه پر کومو مسایلو راڅرخېدل؟
غالبا دوی رښتیا هم دغه دواړه ښځې ډېرې دني ښځې دي او ډېرې پوه ښځې دي، د خبلخیله او بل نورستاني صاحبه ده. دا دواړه کلي دي د سولې د عالي شورا له طرفه، او د دوی نظریات مخکې هم ورته معلوم وو چې دوی غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي او په راتلونکي کې طالبان په سیاسي پروسه کې داخلېږي یا حکومت کې داخلېږي، نو غواړي د دوی په موقف پوه شي چې په راتلونکي کې به د دوی تعامل له ښځو سره څه ډول وي. نو غالبا دوی سره به مهمې خبرې یو د سولې خبرې وي او بل د ښځو
د دوبی په دغو مقدماتي خبرو کې چې پرون پیل سوي او ټاکل سوي ده چې نن به هم دوام لري، آیا د سولې عالي شورا غړي هم ګډون لري؟
دوی بیا هم هماغه خلک دي غالبا دعوت کړي دي کوم چې په تېر مجلس قطر کې دعوت شوي وو، هغوی په انفرادي ډول دعوت شوي دي او غالبا د سولې شورا به هم ځینې خلک یا ځینې غړي به په دعوت شوي په انفرادي توګه.
څه فکر کوي هغه کسان چې په دغسې غیر رسمي خبرو اترو کې ونډه لري، که د افغان حکومت د خوا څخه دي یا د نورو ارګانونو د خوا څخه، هغوی استازیتوب کولی سي د افغان حکومت یا د افغانستان د اکثریت خلکو؟
د افغانستان خلک د سولې مسلې ته ټول لیواله دي او د افغانستان په غم باندې ټول غمجن دي او ټول غواړي چې افغانستان نور له دې غمي ووځي. زموږ غالب عقیده ده چې هر څوک په مجلس کې شرکت کوي، داسې خبرې به کوي چې هغه سولې ته ګټورې او تشویقوونکې خبرې وي.
د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزي و چې په دوبۍ کې د طالبانو او د مدني ټولنې د څو غړو د خبرو په اړه له ازادي راډیو سره مرکه کوله. اوس په کابل ته لاړ شو او له اسدالله لودي نه به واورو چې د کابل نننیو ورځپاڼو څه لیکلي دي.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د بدخشان د یمګان ولسوالۍ سقوط او په افغانستان کې د امریکا د بیپیروټو الوتکو حملو ته ځانګړي کړي دي. اطلاعات روز ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې په بدخشان کې د سقوط د تراژیدۍ تکرار. په سرمقاله کې راغلي چې په تیرو څو میاشتو کې زرګونه پاکستاني او نور بهرني مخالفین د افغانستان شمال ته تللي او هلته یې د بیلابیلو ولایتونو امنیت ګډوډ کړی دی. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د شمال او بدخشان مخالفین هغه جنګیالي نه دي چې حمله وکړي او له سیمې پښې سپکې کړي، بلکې داسې ډلې دي چې د سیمې د هیوادونو استخبارات تر شا ولاړ او منظمې جګړې کوي. چراغ ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د یمګان ولسوالۍ د بیانولو لپاره د امنیتي ځواکونو عملیات پیل شوي دي. په مطلب کې د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په حواله لیکل شوي چې په دې عملیاتو کې تر اوسه شپږ وسلوال مخالفین وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. ورځپاڼې د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په حواله ډاډ ورکړی چې دغه عملیات به د ولسوالۍ تر بیرته نیولو دوام وکړي او سیمې ته کومکي سرتیري هم استول شوي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د امریکا د بیپیلوټو الوتکو د حملو په اړه لیکلي چې دا ناقانونه بریدونه دي. سرمقاله لیکونکي ویلي که امریکا اوس په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره مخامخ جګړه درولې، خو بیپیلوټه الوتکې لا هم د پخوا په څیر افغانانو ته مرګ ژوبله اړوي. په سرمقاله کې راغلي که د بیپیلوټه الوتکو د حملو قربانیان وسلوال مخالفین هم وي، نو دا پوښتنه راولاړوي چې د حملې د کوم جواز په اساس کیږي. سرمقاله لیکونکي سپارښتنه کړې چې حکومت باید د امریکایي ځواکونو د بیپیلوټه حملو د دوام په اړه چوپه خوله پاتې نشي او د بندولو غوښتنه یې وکړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د همدې بیپیلوټه الوتکو روسي حملې ته اشاره کړې او ویلي دي چې په خوست کې لس ملکي وګړي وژلې دي. په مطلب کې راغلي چې د خوست د علیشیر ولسوالۍ د هوایي حملې قربانیان د سیمې کوچیان وو چې د یو قومي مشر د جنازې مراسمو ته راټول شوي وو. په مطلب کې د دې حملې په اړه د ملي شورا اندېښنې هم راخیستل شوي چې ویلي دي که دا حملې دوام وکړي، دوی به له امریکا سره د لاسلیک شوي امنیتي سند پر لغوه کولو غور وکړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د ملي اردو کماندو ځواکونه په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. د بدخشان چارواکو پرون وویل چې دا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې ده. په دې اړه مو په تیرو خپرونو کې راپورونه خپاره کړل او کوشش کوو چې بیا هم په راتلونکو خپرونو کې د دولتي ځواکونو د عملیاتو په باب تاسو ته معلومات درکړو. د افغانستان ولسي جرګه وایي چې حکومت باید د دې جرګې د انتخاباتو د ځنډ کورنی او بهرنی عوامل مشخص او د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. وکیلانو پرون د غونډې په یوه برخه کې د ولسي جرګې د انتخاباتو ځنډول د اندېښنې وړ وباله او ویل چې حکومت باید د اندېښنې ځواب کړي. په دې اړه نور جزئیات د حمیدې هارون عثمان په راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې حکومت د ولسي جرګې د غړو کار د یوه بل کال لپاره تمدید کړی، د دې جرګې غړي وایي چې حکومت باید د ولسي جرګې د انتخاباتو د ځنډ عوامل هم له ولس سره شریک کړي. د ولسي جرګې د روان شپاړسمې دورې قانوني وخت 14 ورځې وروسته، یعنې د سرطان په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي، خو تر اوسه د راتلونکو انتخاباتو نیټه نه ده اعلان شوې. د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر د شنبې په ورځ په دې اړه د وکیلانو له بحثونو وروسته له حکومت داسې غوښتنه وکړه:
باید حکومت نیټا تعیین کړي، بالخصوص د انتخاباتو کمیسون د قانون په اساس مکلف دی چې د انتخاباتو تاریخ حتما اعلان کړي، او همدارنګه هغه خارجي عوامل او داخلي عوامل چې د هغوی پر اساس د ولسی جرګې ټاکنې د خپل وخت نه ناوخته شوې دي، باید رسما د افغانستان ملت اعلان کړي.
ولسی جرګې او د انتخاباتو بیل او بیل بنسټونو له دې وړاندې د ولسی جرګې د انتخاباتو ځنډول او د وکیلانو د یو کال کار تمدیدول غیر قانوني بللي او غوښتنه کړې چې د ولسی جرګې انتخابات باید ژر تر ژره ترسره شي. د قانون له مخې د ولسی جرګې انتخابات باید د ثور په میاشت کې شوي وی، خو نه یوازې چې په خپل وخت ترسره نه شول، بلکې تر اوسه یې دقیقه نیټه هم نه ده ټاکل شوې. له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر ویلي و چې دوی انتخاباتو ته چمتو دي، خو زیاته یې کړې وه چې $80 میلیونه بودیجې ته اړتیا لري. د وکیلانو دا غوښتنه مو د اجرایي ریاست له ویاند جاوید فیصل سره شریکه کړه. ښاغلي فیصل د پخوا په څیر د کوم پرمختګ خبره ونه کړه، خو زیاته یې کړه چې دوی به د انتخاب انتخاباتو د نظام له اصلاح وروسته د ولسی جرګې انتخاباتو ته نیټه وټاکي.
دا د افغانستان د حکومت رسمي مسله ده او پر دې باندې کار کوي، ولی طبیعي ده چې د افغانستان له ټاکنو څخه نړیوال هم نظارت کوي. د افغانستان ټاکنو ته نړۍ پیسې ورکوي او نړۍ هغه وخت پیسې ورکولو ته ژمنه ده چې دغه نظام اصلاح شي. یوازنۍ همدا مسله ده، نور عوامل او دلایل په دې کې نشته. د انتخاباتو د ځنډ لامل د نظام اصلاح ده، ځکه موږ له اوسني نظام سره ټاکنو ته نشو تلای. کله اوسني نظام سره د افغانستان حکومت ټاکنو ته ځي، نړیوال له دغه ټاکنو څخه ملاتړ نه کوي.
د ملي وحدت حکومت مشرانو د کار په پیل کې د انتخاباتي نظام د اصلاح ژمنه وکړه، خو دا د میاشتې تیرې شوې او تر اوسه د اصلاحاتو عملي کار نه دی پیل شوی. د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي حکومت باید ژر تر ژره د انتخاباتو اصلاح ته مټې راونغاړي، څو نړیواله ټولنه هم پر انتخاباتي نظام باوري او د انتخاباتو لپاره درول شوې مرسته بیرته پیل کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ ازادي راډیو اورئ. ساعت 10:22 شوې. د ازادي راډیو د دې خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. د افغانستان حکومت وایي چې بدخشان ته کومکي ځواکونه استولې، څو یمګان ولسوالي چې پرون د طالبانو لاستول وي ده بیرته له سخت دریځو آزاد کړي. د بدخشان چارواکو پرون ویل چې دا ولسوالي د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح وړاندې کوي.
دفاع وزارت وی له درې ورځنۍ جګړې وروسته د بدخشان یمګان ولسوالي د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلی چې اوس یې د بیرته نیولو پلانونه طرحه سوي دي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه یمګان ولسوالۍ ته نږدې پراته دي. زموږ ځواکونه د ساحې په 3-4 کیلومتره کې پراته دي. کمانډو ځواکونه مو هم په سیمه کې ځای پر ځای سوي دي. شغلی امان وویل چې تمه لري په لنډه موده کې دغه ولسوالي د افغان ځواکونو لاسته ورسي او د وسلوالو مخالفانو له حضوره پاک سي. د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې په سیمه کې پوځي عملیات پیل شوي او په نتیجه کې وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. دغه وزارت وایي دوی هم سیمې ته مرستندوی ځواک لیږلی دی. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجی نظری ازادي راډیو ته ویلي چې یمګان ولسوالۍ له یو کال راهیسې محاصره وه چې اوس هم د دې ولسوالۍ لارې د وسلوالو په ولکه کې دي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان وایي په وسلوالو طالبانو کې چې په یمګان کې جنګیږي بهرنیان هم شامل دي. په هغو سیمو کې د ځینو ترورستانو او طالبانو مشري چچنایان او هغه کسان کوي چې له پولې راوښتي دي. د دوی دقیق شمیر معلوم نه دی. ښاغلی امان وایي په بدخشان کې غرنۍ سیمې او سختې لارې وخت نا وخت د ځینو سیمو د سقوط سبب سوي دي. په دې وروستیو کې په بدخشان او ورڅیرمه شمالي ولایتونو کې ناامني زیاته سوې ده. امنیتي چارواکي وایي په دغو ناامنیو کې د منځنۍ آسیا سختریزي وسلوال هم شریک دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې لیدلې او اوریدلې شي. د کونړ په مرکز اسداباد کې د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ د ښار په صفایي ولمنځر شوه. په دې مناسبت په پروګرام کې د کونړ والی او نورو مامورینو برخه درلوده. خلک وایي باید ښاروالي د تل لپاره د ښار صفایي ته پام وکړي. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د شنبه ورځې له غرمې وړاندې د کونړ والی یو شمیر رئیسانو او ګڼو دولتي مامورینو د ښاروالۍ لخوا ورکړل شوي زیړ واسکټونه په تن کړي وو او پلاستیکي خلطې په لاسونو کې نیولې وي او د ښار په صفایي بوختو. د کونړ والی وحید الله کلیمزی رسنیو ته وویل د دولتي مامورینو او ټول وطنوالو غوښتنه کوي چې د چاپیریال په پاک ساتلو کې خپل ایماني او افغاني دنده ترسره کړي.
علمای کرام و مطبوعات و رسانه و دو دوستانو نمی خواهش داده چې د خلکو دپاره آمد په هوه پروګرامونه په کار واچوي. شار کوڅه هم د خپل کور پشان وبولي د دې پاک ساتنه کې مرسته وکړه او خپلوان د مسولیت ادا کړه.
هغه خلکو ته ډاډ ورکړ چې غواړي د کونړ ځنګلونه شنه پاتې شي او له دې وروسته ورته زیان ونه رسیږي او دې بچا ته اجازه ورنکړي چې یا ځنګلونه ووهي او یا هم د چاپیریال د ککړوالي هڅې وکړي.
انشاءالله هیڅ ته به دوی اجازه ورنکړو چې دغه ملي شتمني تالان کا او که څوک په دې د عمل مرتکب کړي به قانون منګولو ته سپارو.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکي بیا په ښاروالۍ انتقاد کوي او وایي چې یوازې په نمایشي ډول کله ناکله راوځي او ښار صفا کوي او په نورو ورځو کې د ښار لارې کوڅې په بد حالت کې پرتې وي.
نوم مې الحمدین دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د ښاروالۍ کارونه د صفایي په نسبت باندې صفایي کې ضعیفه دي. ځای په ځای لکه تاسو چې دا مخامخ ګورئ دلته دا ډیرانونه پراته دي. دوی ول خپل دغم جوړ کړي دي مګر هغې ته خلک توجه نه کوي چې دا کوم ګند دی چټلتیا دا روډي پاګه دا او کی ورولي او چټلتیا وړې به زه پرتم.
مثال محمد صالح د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. خر صفا نه دی، دین نه صفا چې خلک ګن راټول کی دا دکاندارانی او هر څو کی نو دای دغه ګن راولي یی لختو ته گزار کی یی بل د سرک په سر باندې گزار کی نو د کسبدانی نه موجوده چاغه کی دا ګن واچي او کو کسبدانی موجوده نه هغه ته نشوړل هغه د دین لری خاروالي والا پاګه پس نه راځي دا غین هغه وبو رواني تی او نور ګنم د سرک باندې خوشي او څوک په سینه راځي چې هغه ګڼ کې لري کې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا بی پیلوټ الوتکو د افغانستان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د وسلوالو سخت دریځو پر یو مرکز برید کړی چې په نتیجه کې دغه سخت دریځو ته مرجوب لاوښته ده. له پېښور د ازادي راډیو خبریال په دې اړه راپور راستولی دی.
د امریکا بی پیلوټ الوتکو افغان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو وسلوالو پر یو مرکز تازه برید کړی چې په نتیجه کې دوی ته درنه مرجوب لاړولې ده. د شمالي وزیرستان ځای امنیتي چارواکو رسنوي ته ویلي چې د امریکا بي پیلوټ الوتکو د شنبه پر ورځ ناوخته ډیورنډ کرښه ته څیرمه د شمالي وزیرستان په شوال کې پر یو کور موټر پر لپسې څلور توغندي ویشتي چې په نتیجه کې لږ تر لږه اته مشکوک وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. شوال د شمالي وزیرستان لرې پرته سیمه ده چې ځایي سرچینو په وینا په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو القاعدې او حقاني شبکې وسلوال میشتي. د شمالي وزیرستان یوې باخبرې ځایي سرچینې چې نوی غوښتل نوم یې واخیستل شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په شوال کې د امریکا د بي پیلوټ الوتکو په برید کې د اتو وسلوالو د وژل کېدو پخلی وکړ، خو د دې تر څنګ یې وویل چې په دغه برید کې ګڼ شمېر نور وسلوال ټپیان شوي هم دي چې له امله یې ښایي د تلفاتو شمېر ډېر شي. که څه هم د پاکستان حکومت یا پوځ لا تر دې دمه په دغه برید کې د وژل شوو وسلوالو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو د شمالي وزیرستان ځایي استخباراتي چارواکو چې نومونه دي اخیستی فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا د بي پیلوټ الوتکو په برید کې وژل شوي وسلوال د حقاني شبکې غړي دي. نوموړي همداراز ویلي چې د بي پیلوټ الوتکو د برید پر مهال په سیمه کې د دغو وسلوالو یوه غونډه روانه وه. دا په روان کال کې پر شمالي وزیرستان د امریکا د بي پیلوټ الوتکو نه هم برید دی. تر دې مخکې د غلوتکو د رواني میاشت په لومړۍ نیټه هم په دې سیمه کې د مشکوکو وسلوالو پر یو مرکز برید کړی و چې په نتیجه کې ګڼ شمېر کورني او بهرني وسلوال وژل شوي وو. پر شمالي وزیرستان د امریکا د بي پیلوټ الوتکو بریدونه په داسې وخت کې یو ځل بیا ډېر شوي چې پاکستاني ځواکونو پکې د تېر کال د جون له 15 نیټې راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې د شمالي وزیرستان 90 سلنه برخه یې له ترهګرو پاکه کړې ده.
د زبیح الله شفق دی راپور د خپرونې نیمایي برخې ته ورسوو. لس نیمې بجې دي اوس. مخکې تر دې چې اونیس پروګرامونه واورئ او نور راپورونه وړاندې کړو، توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې مرسیه احمدزی وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې افغانستان او تاجکستان په تجارتي او اقتصادي برخو کې ځینې تړونونه لاسلیک کړي. دغه تړونونه به د افغانستان د اجرایي رئیس د هغه دوه ورځني سفر پر مهال لاسلیک شي چې نن دوشنبه ته پیلوي. جمهوری ریاست څلورو ولایتونو ته نوي والیان وټاکل دي. جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر د اعلامیې پر اساس د ولسمشر د فرمان له مخې محمد عارف سروري د پنجشیر، میرمن مسما مرادی د دایکندي، محمد هاشم زارع د سمنګان او سید محمد خالد د کاپیسا د والیانو په توګه ګمارل شوي دي. د بدخشان ولایت سرپرست وایي چې دغه ولایت یمګان ولسوالۍ ته نوي تازه دمه هوایي ځواکونه رسېدلي سو دغه ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو له موجودیته پاکه کړي. د امریکا بي پیلوټ الوتکو افغان پولي ته نږدې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو وسلوالو پر یو مرکز تازه برید کړی. عراقي چارواکي وایي پلازمینه بغداد ته نږدې یوې موټر بم چاودنې څوارلس کسان ووژل. په ماسکو کې 3000 کسانو په یو لاریون کې برخه واخیسته سو له هغه ساینسي مرکز خپل ملاتړ څرګند کړي چې د دولت لخوا تر فشار لاندې دی. او د هسپانیا بارسلونا کلب د اروپایي اتلولۍ په پایلوبه کې تیره شپه د ایټالیا لیونتوس ته 3-1 ماته ورکړه او اتلولۍ وګټله.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د سولې او امنیت ټینګښ په هدف په سرحدي سیمو کې د قومونو پر یووالي کار کوي. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل پرون په کابل کې د خپلو راتلونکو سلو ورځو کاري پلانونو په مهال وویل چې کاري پروګرامونه به په څلورو پړاوونو کې عملي شي. په دې اړه د سید کمال شاه عارف راپور واوري.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د سولې په ټینګښت کې د قومونو رول مهم بولي او زیاتوي چې د قومونو د همکاري راجلبولې د راتلونکو کاري پروګرامونو په سر کې ځای لري. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د شنبه په ورځ د خپلو سل ورځني کاري پروګرامونو د تشریح پر مهال وویل هڅه کوي چې د جرګو له لارې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پرتو قومونو سره خپلې اړیکې پراخې کړي.
لومړۍ برخه د سولې او ملي یووالي د ټینګښت په موخه د قومونو سره اړیکې د قومي جرګو او د قومي شوراګانو د انسجام برخه ده. موږ باید یو اساسي میکانیزم ایجاد کو ترڅو له قومونو سره زموږ ارتباط او اړیکې مؤثریت پیدا کړي او یو سالمه هماهنګي رامنځته شي ترڅو وکولای شي چې د ملي اهدافو د تامین لپاره ګډ کار وکړي.
ښاغلی منګل زیاته کړه چې په نږدې راتلونکو کې به په ننګرهار، کندوز او هرات ولایتونو کې د قومونو د یو ځای کولو او د حکومت سره د هغوی د همکارۍ په هدف لوی غونډې هم راوبلل سي. له دې پرته له قومونو سره د اړیکو ټینګول، په سرحدي ولسوالۍ کې د ښوونې او روزنې د بهیر پراختیا، پر سرحدونو څارنه او د دې وزارت د ولایتي رئیسانو د ظرفیتونو لوړول د سرحدونو وزارت نور کاري پروګرامونه دي. تر دې وړاندې یو شمېر نور وزیرانو هم د راتلونکو سلو ورځو کاري پلانونه وړاندې کړي، خو خلک انتقاد کوي چې د وزیرانو لخوا وړاندې شوي کاري پروګرامونه به عملي نه سي. د قومي چارو یو تن افغان کارپوه میر سردار زدران ازادي راډیو سره خبرو کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت پروګرامونو په اړه خوښي وښوده او زیاته کړه چې خلک د سولې د تامین په برخه کې مهم رول لوبولی سي.
سوله ولس راوسی شي، نه دولتونه. که چېرته واقعا د اقوام قبایل وزارت دا پلان چې دوی ترتیب کړی دی دا په مخبوز وي، زه په دې باندې باوري یم او یقین لرم چې د دې په نتیجه کې به صلح هم راځي، امن به هم راځي، ځکه چې ولسونه هر چا ته رښتیا ویلی شي، په هر چا باندې حکم کړی شي.
ښاغلی زدران زیاته کړه چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید د سولې او امنیت تامین په هدف تل له قومي جرګو کار واخلي، ځکه قومي جرګه کولی سي چې د قومونو ترمنځ اړیکې پراخې او د حکومت او خلکو ترمنځ فاصله لرې کړي. د نوموړي په خبره افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر دې وړاندې هم خپلې سیاسي او ټولنیزې ستونزې تر ډېره د جرګو له لارې حل کړي او اوسنی حکومت هم باید له دې لارې کار واخلي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسو اوس ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شوه او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا شغه آشنا رادیو خبرونه واوري. نام تو افغان انزورګر حمدالله ارباب د لوبو د وسلو پر ضد کمپاین پیل کړی دی. شغله ارباب له میندو پلرونو مشانو حکومت سوداګرو شونکو او ملا امامانو څخه غواړي چې په دې کمپاین کې برخه واخلي. ملالی بشیر له شغله ارباب سره د دغه کمپاین په اړه مرکه کړې ده او له هغه پښتلې دي چې د دغه کمپاین مقصد او اغیز تشریح کړي.
افغانستان او بالخصوص افغانستان کې د پښتون سیما د تیرو څو لسیزونو د جنگ خار ده او یو دوامدار وژنه روانه ده. نو په دې خاطر چې موږ د نوي نسل د فکر راونه کړې دي چې دا تاسو خبره سي چې کله موږ د مهاجرت وخت کې په کوزه پښتونخوا کې او په هغه وخت کې دغه د تشدد فکر حتی په کتابونو کې خپرول کېدو چې ټی توپک او زما بابا په توپک جهاد کوي او داسې نورې خبرې. نو اوس وخت یې ته رارسېدلی دی چې د جنګ نه خلک ستړي دي. نو په دې خاطر موږ غواړو چې دغه نوی نسل باید موږ څه داسې کوشش وکړو چې د دې تشدد طرف ته د دې مخه لاړه نه شي. له بده مرغه د پاکستان نه اوس هم دغه کوم توکي چې دي لکه پلاستیکي تمانچې، توپکې، پټاخې او د دې ترڅنګ نور دغه تاسو کتلی د سی بی فلمونو په شکل کې داسې فلمونه جوړیږي د پښتون کلتور په نامه چې هغه کې د کلاشینکوف کلچر او د ټوپک کلچر او د کمانچی کلچر او د تکار کېږي په شعوري توګه. موږ دا کمپین د سوم کال دی چې روجا او بیا د روجې نه وروسته د دوه اخترونو چې راځي په دې کې موږ کوشش کوو چې دولت ته دا پیغام ورسوو، هغه تجارانو ته چې هغه د پلاستیکي توکي راوړي او ماشومانو ته ورته ځکه چې ماشومان د اوس نه د ټوپک او د تمانچې سره مخته کېږي او وروسته بیا عملا د تشدد طرف ته ځي.
آیا په دې کمپاین کې عادي خلکو برخه اخیستې او تاسو ته څومره اغیزمن ښکاري دا کمپاین؟
تاثیر خو ډېر زیات کړی دی. زه په تېرو دوه کلونو کې د روجې په میاشت کې د اختر په ورځو کې دغه د تمانچو مال د پلاستیکي په دوکانونو کې تر ډېره حده کم شوی او خو بیا هم ځینې تجاران له بده مرغه چې هغه پښتانه هم دي چین نه او پاکستان نه دغه دلته راوړي. نو ولسمن سره په دې برخه کې ډېر زیات مرسته کړې ده. په دې کې د علما کرامو سره مونږ خبرې کړي دي، د مساجدو د امامانو سره، چې هغې د پښتنو خطبو کې په دې برخه کې ولس ته پیغام ورسوي او پیغام تر ډېره حده رسېدلی دی. خو دا یو دوامداره پروسه ده چې باید خلک په دې خبر شي، ځکه په دې کې دولت هم ډېر مسؤلیت به لري، خو ولس هم، ځکه دا د مور او پلار مسؤلیت هم دی چې هغه خپل اولاد ته چې پیسې ورکوي پوښتنه دي وکړي، او په ځانګړې توګه هغه کمانچې، ټوپکې او پلاستیکي کوم شیان چې دي چې هغه د تشدد فکر ته وده ورکوي، د هغې مخنیوی وکړي. او دوکانداران چې دي هم ولسي، هغې هم زمونږ هغه لوړ هدف شي، هغه دا دی چې موږ غواړو په افغانستان کې د معارف وزارت سره په ګډه کوشش وکړو چې په نصاب کې د سولې په نامه یو مضمون شامل شي په اخره کې، چې ترڅو دولسم یو افغان مشهور فارغېږي، هغه د سولې په هدف پوهوي، په مقصد پوهوي، تر څو دوی په کلي ولس کې د شخړو د مخنیوي، د تشدد د مخنیوي په برخه کې عمل کار وکړي.
موږ څنګه کولای سو خپلو کوچنیانو ته وښیو څو د لوبو له وسلو سره یې کرکه پیدا سي، نورو بې ضرره لوبو ته مخه کړي، او د قلم او کتاب لاره ونیسي؟
ماشوم خو لکه نومې ماشوم دی، نو خو په دې نه پوهېږي، هغه دا تفکیک نه شي کولای چې څه شی ښه دی او څه شی بد دی. دا د کورنیو مسؤلیت دی، دا زموږ ستاسو مسؤلیت دی چې هغې ته ځای د دی چې تمانچه توپک ورته ورکړو، د وړکتوب نه هغه د لوبو شیان ورکړو، د خپلو هنرونو په برخه کې مثلا رنګونه ورکړو، نانځه کې نجونو ته ورکړو، قلم ورکړو، کتاب سره یې مینه زیاته کړو، د خپل کلتور او د دې مسایلو باره کې ورته خبرې کړو، هغې سره یې مینه زیاته کړو.
افغان انزورګر حمدالله ارباب و چې ویل د لوبو د وسایلو پر خلاف کمپاین پیل کړی دی. د ازادي راډیو د روانې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، مخکښې ښځې او ژوند پشي بوکي. خو تر دغو دواړو پروګرامونو وړاندې مخکې د ژوند رنګونه واورئ.
د ژوند رنګونه.
نوم جهانگیر او در کابل ولایت کې
څه کاروبار کوي؟ ته
دکاندار یم.
چې شي خرڅې
دا خوراک پروشي د لکه بسکوټ یو شی بل شی دغه شیان دي، دغه د خرڅوم.
وچه میوه؟
وچه میوه هم دو
نه خود ممیز نشه
نه خود او ورته داشته ده هر څه
دا اوس د نه خود بازار کې خرڅې ډیر د کلک پکې چل سی او توي ته څنګه خرڅې
زه خوشاله یم. پاسته شی راوړم دا نه خود کې بعد شخ دی بعد پاسته دي قیمته هم دا راوړم د دکان ته راوړم دا نو خل منه خوشاله سي
دا ست خوش راوړې کنه په دې کې ته څومره ګټه کوي؟
زه مشتریان ډیر مختم شی راوړم او ډیر سودا من اخلي هر یو راځي.
څوک له کیسه دکان
دریکه یو کال میکی دکاندار کوم زه
خو چې کوم
مزوري می فوخه کولا
څنګه هغه کار درته خو کله دکانداري شاله
دا دکانداري اوس خبره
ولی
کله ناس دکان کې
اره ورځ سور په غټی ته
څلور سو پات کې غټه مزه فکر
خو بیا په دې څلور سو چې اخلي
واخه مخه را تر کالی مر کاری راوړم.
ښه، یعنی کله دکان ته نه وای کنه دا کار دینه کولای کوم چې دا مصرف برابر و
نو بیا می مغه مزوري کولا غو می کولا مغه مزوري ته تلم
ته دا پیسې په مزوري وګټلې به دې دکان جوړ کړ
او دا پیسې په مزوري وګټلې دکان واچو
اسنې کسان دي کنه بیکاره ګرځي وای د دکان واسنه لرو مزوري کولای نسو ایتا مشوره خلکو ته څه
غریبی دی که مزوري دی او که لو پاری نه کوي لار دې شکار دی او که هغه دی او که دکان دی واچي دنت
مخکخه خزي
احمد شیبریم هر کلی مکوم د مخکښو شزو په پروګرام کې دا اونۍ له سویډنه لیمه شانساب را سره ده. دا غوړي چې ژورنالیسټ شي او اوس د لوړو زده کړو لپاره تیاری نیسي. دا د دې ترڅنګ لیکوالي کوي او په سویډن کې یو جایزه هم اخیستې ده. لدې په واورو چې ولې ژورنالیزم وایي، د څه جایزه یې اخیستې او په راتلونکي کې څه غواړي چې نورې څه هڅې وکړي. لیمه جانې شانساب، ژورنالیزم مو څنګه خوښ کړی؟
دا زما د وړکتوب نه هیله وه چې غوښتل مې ژورنالیسټ شم، ځکه چې ما غوښتل چې د دې لارې نه ډېر زیات فعالیت وکړم، ځکه چې پوهېدلم چې دغه میډیا چې دا ډېر زور لري او د ښځو دپاره او نورې ستونزې چې دي دغه حل کړم.
په ژورنالیزم کې مو بیا کومه برخه خوښه ده چې په هغې کې زده کړې وکړې؟
میډیا مې خوښه ده چې غواړم چې ټي وي میډیا ورته وایي چې هغه د هغې د لارې نورو هېوادونو ته لاړه شم او ډاکومنټ حقیقي ډاکومنټري جوړې کړم د خلکو په ژوند باندې او دغه ستونزې چې زموږ په ټولنه کې دي د هغه خلکو ته وښیم.
څه فکر کوئ د افغان میرمنو او نجونو لپاره کوم شې تاسو په ذهن کې شته کوم خاص شې په یوه باندې تاسو تحقیقاتي راپورونه جوړ کړئ په راتلونکي کې؟
بلې، مو دا ستونزې چې زموږ په ټولنه کې دي، دغه به حقیقي ستونزې خیمه چې هغه نه چې به حقیقي ستونزې د خلکو ته د افغانانو ښځو غږ ورسوم او د دې په حالت باندې نړۍ پوه کړم، او دغه ستونزې چې دي دغه زموږ افغانان ورونه پلارونه چې دي چې خپل لورګانې د جګو دیوالو شاته بندې کړې دي، دغه باندې هم زما غږ اثر وکړي او حقایق باندې پوه کړم، هغه اسلامي حقوق چې موږ ته راکړ شوي دي د هغې دپاره مبارزه وکړم.
څه فکر کوئ؟ تاسو خو به تعلیم په سویډني ژبه کوئ، په کومه ژبه باندې بیا غواړئ چې ژورنالیزم وکړئ؟
طبعا په پښتو غواړم، ځکه په پښتو لیکنې کوم، نو زه غواړم چې بیرته خپل وطن ته لاړ شم. تعلیم به زیاتې ژبې پوهېږم، په سویډني، نارویژي، انګلیسي، اردو، په دې ژبو پوره خبرې کولی شم، مګم غواړم چې په راتلونکي کې خپل وطن ته لاړ شم، د خپل وطن د خلکو غږ دغې نړۍ سره شریکم، او غواړم چې د خپل وطن د ښځو سره مرسته وکړم. نو زده کړه به دلته کوم او ځم به بیرته خپل وطن ته.
تاسو د دې اشاره وکړه چې لیکوالي کوي او په لیکوالي کې مو جایزه اخیستې ده، دا د څه شي جایزه ده او د څه په بدل کې درکړل شوې؟
بلې، ما په سویډني ژبه باندې یو لیکنه وکړله، د یو پیغلې حالت مې څرګند کړ په دوه مختلف ټولنو کې، چې کله دا خپل وطن کې ژوند کوي، په افغاني ټولنه کې، نو هلته د خپل کلتور د خاطر د دې پرمختګ مخنیوي کیږي. نو کله هم دغه پیغله چې بیا یو نوی هیواد ته راځي، یو نوی کلتور دی، نوی خلک دي، نو دغه هلته دا په دې پوهه نه ده چې خپل مذهب، کلتور، د پوټکي رنګ د خاطره دلته یو نوی جنګ سره دا مخ ده. نو دغه حالت مې په خپله لیکنه کې څرګند کړی و.
دا لیکنه مو د کیسې په شکل باندې وه او کنه کوم بل ژانر و؟
دا د یو کیسې په شکل باندې وه چې د یو پیغلې حالت مې څرګند کړی و پکې.
که چېرته راشو مدني برخې ته، په مدني برخه کې په سویډن کې څه فعالیتونه کوي؟ د افغانانو په غونډو کې برخه اخلي؟
په ملمو کې یو څو میاشتې مخکې یوه غونډه وه، جهاني صاحب او نور لویان راغلي وو، هلته ما هم په دې غونډه کې برخه واخیستله. بله، یوه وړه خاطره مې جهاني صاحب نه وه، هغه مې ورته وویله. نو دغسې په نورو غونډو کې هم برخه اخلم.
په نورو څه ډول غونډو کې برخه اخلي؟ دا خو ادبي غونډه وه.
په نورو سیاسي ټولنې دي دلته، چې البته سویډني ټولنې دي، چې دغه یو مذهبي ټولنه ده، نړیواله مذهبي ټولنه، چېرته هم زه د مذهبي فعالیت کوم، د اسلام د مذهب سپېشلې سیره خلکو ته وړاندې کوم، پوښتنې رانه کېږي، ځوابونه ورکوم، او د نورو مذهبونو خلک دي چې په هلته موږ بحث کوو، او د دې په څنګ کې یو بله سیاسي ټولنه ده چې اوس دولت د هغې په لاس کې دی، چې د کارګر ګوند دی. په هغه کې هم فعال ونډه لرم چې د ټولنې ستونزې، د کډوالو ستونزې سره شریکه او په دې د حل لار ورته پیدا کوم.
تاسو د دې غونډو تجربه لرئ، کافي تجربه لرئ، په بیلابیلو غونډو کې برخه اخلي، څه فکر کوئ که افغان نجونې او میرمنې په افغانستان کې هم په دغه ډول غونډو کې برخه واخلي، څه تاثیر وکړي د ټولنې په پرمختګ؟
دا 100% ډیر لوی تحصیل لري، او زما یوازنۍ هیله هم دغه ده، هغه معنوي پلارونو ورونو نه چې پرېږدئ دغه زموږ افغان خویندې د جګو دیوالونو شاته مه بندې کوئ، پرېږدئ چې دغه وطن جوړ کړي، پرېږدئ چې پرمختګ وکړي، زده کړه وکړي، په هر ټولنه کې وغږېږي.
لمشن صاحب، مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه سره واخیسته.
تاسو نه هم مننه، ژوندي اوسئ.
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
د سپینو زرو کټوریا، د سپینو زرو کټوریا، د مینې تګې دی خیرا درته کوینه، د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلمو ومنئ. هیلمن یو چې تاسو به د صحت په جامو پټیاست. آیا کلم الله سپینو زرو څخه جوړ شوی په خوانی غاڼې لیدلی او یا مو هم استعمال کړی دی؟
زما مور سره خپل د سپین زرو سیټو چې لاروده اوس هم سره شته چې ځینې شیان ته ورک شوی ام اوس هم ساتل دی خپل سیټ.
هر څوک چې د سرمدار کلو لري حتما ادب خو خوي چې د پاینځبونه او سلسله او ټیکه ورسره ولې د سپین زرو سره
راځي چې لدی مخبر کړو چې په خوا بل سپین زرو څخه کومي غاڼې جوړې دي. دا غاڼې به چا استفاده کولی او اوسې د استعمال موارد کوم دي؟ دا ژوند په شیبو کې خبرونه زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو. هیله ده چې ملتیا مو وکړئ.
درنو دوستانو، سپین زر یو کیمیاوي توکی دی چې سپین رنګ او کلک جوړښت لري. د موندل شوو لرغونو قبرونو څخه داسې څرګندېږي چې دا توکي له میلاد څخه شاوخوا 4000 کاله وړاندې په اوسنۍ ترکیه کې له سربو څخه جلا په لاس راوړل شوی دي. د سپینو زرو د استعمال موارد ډیر دي. خو بل سپینو زرو څخه ځانګړي خیخه او د خوړولو خي جوړیدل خو دې چاره تر نسمه پیړی پورې دوام وکړ. له هغه وروسته د سپینو زرو څخه یو شمیر غاڼې جوړیدل پیل شول چې دا کار له هم په یو شمیر سیمو کې موجود دی. اوریدونکو، له سپینو زرو څخه په اوس وخت کې د تصویري کمرو په جوړښت او یو شمیر طبي دواګانې په جوړیدا کې کار اخیستل کیږي. خو د ښځو غاڼې هغه توکي دي چې له ډیر بخارۍ سره مشهور او د یو شمیر ښځو د خوښې وړ دي. د ننګرهار اوسنکی لیما شګیواله وایي چې له سپینو زرو جوړې غاڼې له ډېر بخارۍ سي یوازې په پښتني ټولنه کې نه بلکې په عربو، هندوستان او یو شمېر نورو سیمو کې موجودې وي.
سپین زر خو غاڼې دي د ښځو لپاره مخصوصا چې کله چې څوک واده کوي یا هم چې نن واده کې محفل ته ځي سپین زر نه استفاده کوي چې هغه ډېر رقمونه لري. مثلا لاسبند لري، چارګل لري، غوګلۍ لري، غړکۍ لري، پایزیب لري او همدارنګه پخوا به یې میخک هم لرو ده چې اوس هغه نشته او معمولا افغاني کالو سره استعمالیږي. زما مور سره خپل د سپین زر سیټو چې لاروده اوس هم سره شته چې ځینې شیان ته ورک شوي ام اوس هم ساتل دی خپل سیټ.
د اغلی لیمې په خبره چې په اوس وخت کې هم په یو شمېر سیمو کې ناویانو ته د سرو زرو د غاڼې تر څنګ د سپینو زرو د غاڼو یو مکمل سیټ اخیستل کیږي او یا هم کله ناکله د خپلې خواښې او یا مور لخوا د سپینو زرو د غاڼې خپل سیټ په تحفه کې ورکول کیږي.
زما مور ته مینیا ورکړي او مور سره مې اوس هم شته چې کېدای شي چې هغه زما ورندار ته ورکړي او یا هم کمیلور ته خپل ورکړي. نو همداسې دا سلسله چې ده همداسې ځکه سپین زر نه خرابېږي نو همدې دپاره یو بل ته ورکوي او دا یو قدر دی د یوې مېرمنې دپاره کله چې خواښې ورته غاڼه ورکوي.
ولې د استعمال موارد اوس کم شوي؟ پخوا سره زر نه استعمالېده، د سپین زر به استعمالېده. اوس خلک سره زر ډېر کاروي، بیا چې ډېر لږ مالدار وي الماس کاروي.
یو خو سره زرو کیفیت دی جګ دی او همدارنګه قیمت یې جګ دی. هغې دپاره اوس خلک سره پیسې پیدا شوي، هغې دپاره سره زر نه او همدارنګه اوس چې ده خلک ډېر درانه شیان نه کاروي. هغې وخت کې چې درانه شیان ډېر خوښېدل چې اوس سپین زر اوس کیفیت ښه دی نو همدې دپاره سره زر نه استفاده کوي چې هغه هم وجود ته ضرر نه رسوي او هم ډېره ظریف شیان ته جوړېږي سرو زرو نه.
مثلا که یوې ښځې ته چې اوس وادېږي، واده کوي که نه، هغه ته د سپینو زرو ګاڼه جوړه کړو، هغه به خوشحاله شي؟
ولی نه، من خوشحاله گی. باید ورسره سره زر هم باید ورسره وي، اوس خو دواړه غواړي که نه، هم باید سره وي هم سپین زر وي.
د لغمان ولایت اوسیدونکي نونس کلنه روبینه هم د سپینو زرو ګاڼې خوښوي. دا چې له سپینو زرو کومې ګاڼې جوړیږي هغه یې پاړه وایي.
سپین زر خو ډېر توکي لري، یو هم د هغو جملې نه دا پنځیب دی، بل دا پولی دی، همدا رنګه ټیکې ترې جوړیږي، بل داسې سلسلې په نامه یادیږي چې پوره د تندي په هغې باندې لګول کیږي. هغه هم د ګنډ افغاني یا چرمدار کالو سره ځینې، مثلا هر څوک چې د چرمدار کالو لري حتما دا خوښوي چې دا پاینځبونه او سلسله او ټیکه ورسره ولري د سپینو زرو څخه. او داسې لاسبندونه هم شته د لاکېتونه او هر څه رنګارنګ ګڼې چې دې نه جوړیږي.
روبینې د پایزیب او د پاولې یادونه وکړه. دا چې ښځې پاولې او پایزیب ولې کاروي، ځواب روبینه وایي.
د پاولو یو کمی جوړیږي، دا هم یعنی یو رواج دی، یو دود دی چې کوم انجلۍ ودیږي حتما به د پلار له کور نه پاولیدار کمیس ولري. هغې کې بیا پاولیدارو کې داسې هغه ورته وایي داسې پیسو رقم ته وي، هغه هم لګوي د دې خاطر چې دا کمیس لاخیسته شي او ډېر دروند وي. اوس یې هم په ډېرو سیمو کې، په ډېرو ولایتو کې، حتی په مرکز کې هم ځینې پښتانه شته چې دا پولیدار کمیس یعنی
خپل د پلار کور ننجلی ته ورکوي او د بیا ځان سره ساتي. بل دا چې د سپینزر هغه پایزیبونه چې دي سره د پاروي چې د سر واغوندي دا ډېر ښایسته آواز کوي چې زیاتره پښتانه د آواز خوښوي او خپل ځان ته موزون آواز لري او زیاتره په وادو کې خو دا شور او شړنګ ډېر وي او دا ورسره لا ښکاري.
د کابل پانتون مسله او د لوګر اوسونکو فرشته د سپینو زرو د استعمال د باورونو په اړه راته غږیدلې. هغه وایي
سپینو زر چې دي معمولا ډېر خاصه بختانی ډېر زیات استفاده کوي او منو ډېری خلک هم استفاده کوي خو ډېری د نظر د ماتول لپاره استفاده کوي. مثلا لکه د ځینو ماشومان چې نوی پیدا سي وزېږي نو د هغه په سینې کې ورته بندي ځکه چې هغه ډېر ماشوم پاکي ډېر سپېڅلی ښایسته ښکلی ډېر نظر زر پرې لګېږي چې هغه نظر پرې ونه لګېږي. او بل مثلا کوم څوک چې مثلا زخمی شي د هغې بازو باندې په هم بندوي چې هغه د زخمې غږ ونه وښي د دې د خاطره هم.
نوموړي وایي چې سپین زر یوازې په پښتني ټولنه کې د ګاڼې په شکل نه کارول کېږي بلکې په هند کې هم کارول کېږي.
په هند کې هم سپین زر څخه ډېر استفاده کوي. خاصا په هند کې د سرو زرو پرتله باندې سپین زر ډېر اهمیت ورکوي ځکه چې وایي په هغې کې خو یو غمی ډېر کارول کېږي چې خاصا ښځې په ټیک کې په بنګړو کې په غاړه کې کې په زیبو کې ډېر استفاده کوي او په ډېر خاص مهارت سره غمی کې څنګه کارولې دي او دا دوی یو مذهبي عنعنه ده چې باید نامېګن ته استفاده ترې وکړي.
کله چې موږ د ګاڼې نوم واخلو نو حتمان به مو ذهن ته ټیک، چارګل، غړکۍ، ګوته او یو شمېر نور د ښځو د استعمال توکي راشي. خو دا مو هېر نه شي چې ګوته هم یو له داسې توکو څخه ده چې هم ښځې او هم سړي کاروي. عادل یو له هغو ځوانانو څخه دی چې د سپینو زرو ګوته په لاس ګرځوي. هغه وایي
زما خو اصل کې سپین زرو سره ډېر شوق او خوښ مې دی. زه په کال کې یو ځل د دې ګوتمه جوړوم. هغې کې زه یو غمی اچوم یا کوت یا مرجان. هغه ډیر خوند کوي زما په ګوته او هغه سړی سره خوند کوي په ګوته. پخوا دا ګیلټ نو ګیلټو د سپین زر ټول ډیمانډ ختم کو. مخکې ګیلټ ټیوس سرو کې به ګوتمه جوړې او په سپینو زرو کې به چې جوړوله هغه اوس په ګیلټو کې راغلی دي. نو سپین زر ګران دي او ګیلټ ارزان دي. نو خلک اوس کوشش کوي ګیلټ دغه کوي دغه سپین زرو ډیمانډ لړه کو.
د ښاغلي عادل په خبره چې سپین زر یو بارزښت توکی دی خو په اوس وخت کې کارونه کمه شوې ده. محمد آصف بیا وایي چې په اوس وخت کې د ښځو په پرتله نارینه سپین زر ډېر کاروي. هغه وویل
یاره جی سپین زر چې کوم دي دا ډېر خلک استعمالوي لکه د سرو په نسبت باندې هغه ارزان هم دي شوې هم ډېره ده. اوس هم په یورپ ملکونو کې چې څومره انګریزان دي هغه سپین زر خوښوي. یورپ ملکونه شو دا انډیا ملک شو پاکستان شو دیکھی سپنزر اور ریرا ویلیو دا لکان تے گتمی زان تا جوڑا یا کڑی تے جوڑا یا لاسونو دے پارا تے کڑی جوڑا یا غاڑے دے پارا تے کڑی جوڑا یا بٹنی تے جوڑا یا اکثر دے جوڑو کی استعمالی گیا لکان دے پارا غیتا سٹٹ ہویا پا نستونو کی استعمالی گی او یو دا دا غدے چی پا سپنزر بانی نظر ماتیم کی یو بلا دس رو پا نسبت بانی ویلے کی چی سپنزر سڑے اچولے شی و سر نشے اچولے نو پا دی دا غدے بانی سڑی دا دیر زیاد خواہ خیا
تو پا خپلا بانی دا سپنزر و گتما یا کڑا استعمالی کنا
یا رجی ما خپلا زان تا یو امیل تی جوڑ کرے دیا زنزیر چی اغد دو تولی دیا یو گتما در اثر اغا میں تی جوڑا کرے دا ډیر زیات ګڼ غمیم پکې لګیدلې دي او ډیر مزه کوي هغه چې واچي. نو
یو بل اتلس کلن ځوان چې د سپینو زرو ګڼې خوښي دي وایي چې په اوس وخت کې سپین زر څوک نه کاروي.
زما په خپل کور کې مشته دی کتلې مې دی ډیر خسته دی زین باندې مې جوړې شوې دي او ډیر وخت تر من کړه پاتې دي. اوس رواجونه دي څوک سپین زر نه استعمالوي. هغه وخت لې دي چې سپین زر خلکو استعمال اوس سره زر خلک استعمالوي. د خلکو اقتصادي حالات اوس ډیر ښه دي. په خاخو داسې کارو چې بس په دوه درې زر روپۍ به هر څه کې د اوس یو توله سره چې دي په شپږ پنځوس زر روپۍ دي دی له خلک غاړه دي خو هغې له خلک غاړه نه دي. درنو اوریدونکو نننی خبرونه همدلته تمامو. کوم رادیو تلیکونه را سوال پته مو دادی په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تربیا خېچاري.
کمال سکی تغارت جمال کی
خیال لس په خیال کې ځا نن خو دې څه خیال دی نن خو دې څه خیال دی دې کدا کمال سکی تغاړه دې جمال کې ځا خیال لس په خیال کې ځا نن خو دې څه خیال دی نن خو دې څه خیال دی پامل کو نزا ز پچر لکو نزا غل د سر پشان بخ کی د کو لو نزا کی باغ سال ماتا کو بونو د سال کی زا خیال لس په خیال کی زا نن کو دې څه خیال دې نن کو دې څه خیال دې دې کدا کمال شکی تغاړه د جمال کی زا خیال لک په خیال کې ځا نن کو دې څه خیال دې نن کو دې څه خیال دې چې دا یار پور لپا مسته پچر لکو نزا دل د سر پشان بغل د کو نو نزا عقل شي تمام شنو د مين سر ټال کزا خیال لک په خیال کزا نن خو دې څه خیال دې نن خو دې څه خیال دې دې کدا کمال سکی تغاړه دې جمال پچر لکو نزا مس پجن پا آقلو نشا پا امیدو نزا غم خندا دیوا لدخ وندن سر پتال کزا خیال لس پا خیال کزا نن خود دیس خیال دیس